سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخکم شپږ بجې دی. تاسو موږ کله آزادي راډیو نه اورئ؟ په موکې د سات خبرونو ته د آزادي چپ په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره دا ادعا کړې ده، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د آزادي چپ هوایي چې دا برید تیر ماښام د کندوز ښار په څلورمې امنیتي حوزې ترسره کړي ده. دا ډله ډېر کله پر طالبانو د حملو ورته ادعاګانې کوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نه شي تاییدولی. طالبان اکثر د ازادي جبهې او د ملي مقاومت د جبهې په نوم د بلې مخالفې ډلې دې ډلې ادعاګانو په اړه خبرګون نه ښیي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ دې دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې دا هم راغلي چې انصاري د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ کېږي چې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وی په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د یو بیان په ترڅ کې ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% مالیه لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحومې په 15 ویلي چې د هیواد د ولسوالیو 22% اوسیدونکو اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د دوه سره بیا وشتم کال د اگست په 1 مله افغانستان ووتل. دا موافقه د 2006 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شو. د 2020 کال د اگست په 16 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبینو مې دروازه کې په یو انتحاري حمله کې چپړې د داعش ډلې ومنله. 13 امریکایي پوځیان او یو سلاویا ډېر افغانان ووژل شو. او اوکرایني چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي او ګڼ اهداف یې پرخه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین دولتي مرکز مشر اندري ګوالین کونن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې وشتلي دي. د ګوالین کو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. دا خبری مجله از فرشته سحاق در توانند کوم وړاندې دا راپور نه واوري. د طالبانو د حکومت لخوا بیا یو شمیر استادان منفک شوی دي.
چې زنه استادان منفک شوی دي او زنه استادان بیا تبدیل شوی دي کډری بوستونه ادری بوستونه ته.
د ژمی سړی هوا سره پورزګان ولایت کې د خلکو ستونزې
تاس په تکلیف به شو ام سخت سخت چپل نو سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مرزا وځ به خلاص داس مو داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته کله باندې عملیات کدل دي بیرته په خلاص دی دلی کله.
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړۍ ته به هم سرور کارا کور سره اوسې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولسو استادانو ته منفقه مکتوب استولې دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې نه دی ځواب کړي، خو د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو هم ډډه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکاري فیروزی عزیزي راپور ته خوښ شي.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته، تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یو پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځیو د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې ځینو استادانو فوق شوي دي او ځینې استادانو بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغو استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د ډیپارټمنټ رئیس عامر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پانتون تر رسیدلی او دا استادان منفقې په لیست کې دي.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره سوې ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نور استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولسنه استادان چې اته د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لري کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې و چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکری اختلافاتو په تور له دندو لري کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې و میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د حدیث پردیس په غږ واوري.
په افغانستان کې د ډول ډول نشي توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورسپانې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورسپانې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشي توکو کارونه کمه ده، خو خبرداري ورکړې چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې لږ وخت سره مخامخ ده. د ورسپانې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخبر زیاتیدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفتامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفتامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د 2024 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفتامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفتامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فیتامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یو جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال او همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس متالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
دا صبح هم زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې د افغان خبری اژانس په خبريال مهدي انصاري باندې د لګیدلې تورونه لغوه او نوموړی د سمدستي خوشي کی. په همدې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته وښی.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبريال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کې دوه خوښيني ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاري د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. مهدي انصاري نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدي انصاري ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پرېکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدي انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده جای تاسف هست، به خاطر از اینکه مهدی وکیل مشهد.
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوې وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
خبرنگارا صورت بگیره، کار رسانه‌ای واقعا دشوار میشه و سقف آزادی و در افغانستان به صورت چشمگیری پایین آمده و از این از بین خواهد رفت.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي، او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه، د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مو ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي، او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي، ژوند یې ونه ګوښل سي، اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي، که لږ هم وسي یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمع بل وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي، او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو، ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
و سمو رسیدلې د یوې نړیوالې موضوع ته. له سودان څخه را رسیدلې راپورونه وایي د پلازمېنې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکړې عملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې پر جګړو سربېره بې وسلې د خلکو ژوند تریخ کړی او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې اړه د احمد تکل راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمېنې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اومدرمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم 2 کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو 2 اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزی ایالت پر مرکز و د مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د هیواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 2 میلیون ډیر کسان یې بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالفې ملیشي دواړه پر ملکی وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ. وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سږکال به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
له خبرونو ور اخوا
دا اورزګان کندهار لار د ژمی پر اتک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. په دې لوی لار چې زورګونو خلک د تګ راتګ او د اقتصادي فعالیتونو لپاره ترې کار اخلي، موټر چلونکي او مسافرین د ژمی پر اتک سره د سخت ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه لسیمه نه د زمونږ د همکار راپور ته وکړي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي او مسافر وای د ژمی پر اتک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمنه شوی ده. موټر چلوونکي وایي د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دلته بشپو شپو مرشان ولاري اجزې خوران جن چې د سوي بیا پریوي خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
تاسو په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان نو سره تللي موږ ولې دی دا عملیات مرزا ولج بخراج داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات خدل دي بیرته په خراج دي دلی کنده
موږ لپاره به مهمه ده که بارون راځي شاته راځي که اسپانیان مزان راځي
ابل راځي زواد و مچره و تل بیا دا بس په راځي و ده نه وته چې دا خراب لار ده وجسه چې نش کولای شي معنا تیس مندونه وي لغیر شلابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمی په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونی ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاړخنو ورونو واسمنو نه اگر د ویني دنیا روغ لیونی وو پستک کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراب پاله خو ته د غسري تو غوړه چې دا دوه مدریم پنچرې د چنسې تور ته غوړه د مټر د غوړه چې دا شام پکې پراته دی هغه چې غوړه چې بوغه ماند کې ناشې دا ساره رسی وی دي د شاولې کوټه ساده دی وسره رسیږي نو ته بار د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خراب یا.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو رئیس د جلاري د اساسي رغولو غوښتنه کړي خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یې وازې ژمنې کړي دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابي ده چې زموږ مټران موږ ډېر وزن نه سو راچولای نه لاره خرابه ده مرشان سپک سپک را بارونه کلاره جوړې سی بیا به مر سم یو څه وزن مرچونه کرایې به مر د وسره ارزان سینه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضه
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی مشتونی که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره گچي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شل شپې کیږي په شل شپې کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتېږي وشتنه مدا د چې موږ سره جامکاری وکي دا دغه اوس موږ سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شی پاتې دی وس ګر سره شی نه پاتېږي بشکي
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاري زینی برخه جوړی کړی خوای پلان لري چې یادلاره په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړی د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابیدونکې ده خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
په هم خرغلې د کندهار میرویس حوزوی روختون ترغلی ناروغان او پایوازان د درمل او روغتي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل دي روختون ته مراجعه کوي خو ډاکټران ورته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو راونیسي نور حال په دې راپور کې
میرویس حوزوی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار زابل روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو لامل په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی لوري املاتړ کېده خوشاوخوا یو کال وړاندې د غمرستي بندیسوي کته هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي خود روختون سرچینه وای د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نور اړتیاو لپاره بسننه کوي د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپې ملته بستر کړه والته غول بوز چې په خنيته دلته چې مرا وسلته نو خدای غدا پرته دا وس دا کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ اوستره دا غریبې تراس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي د کندهار د میوان ولسوالي وسیدونکو سکینه وای د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي
پندل استغانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته د دل چې راځم شربت هم په بادي د کلینیم په بادي سیروم هم په بادي د شینګرد په بارکې اوس مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته د نامالونه دریږي نه کوي دریږي ګر شین مش خپل په بار راتل کې وي په بار سره وړي ولکه یو شلرو د غس مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وای ورس په بار راول
د هلمن وسیدونکو صاحب ګل وای په روختون کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات برابر نه دي ډاکټران ناروغان اړباسي چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي
د هلمن ولایت څخه مریضانو وسته دي دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره دی د کښینې لاس پرې ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر نو ورور موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی نو موږ یې 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی نو موږ ته د معلومات نسته چې د دې چا سره نسته مخ کې د تر څه خدمت کړي
هڅه مو وکړه په دی اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس سبزی رختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو غوی د دې راپور تر خبرې دوه پری خبرو کول ته حاضر نسول. میرویس سبزی رختون په 1350 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. د غرختون د چنای شفخانی په نوم هم مشهور دی او د 350 کلون رئیس د سویلی ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدماتو وړاندې کوي.